السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساج مليان په خبرونه کې باید پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه وره خو لومړی د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار فرخنده اسدی درته وړاندې کوي عوامی نیشنل ګوند د کاشمیر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې یو ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی د پاکستان د میډیا د سار ادارې د دغه هیواد سوارلس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر د کرکجنې وینا په خپرولو نوټس جاري کړی او په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مئی په 14 نیټه په کوټه کې د ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی دی د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبری کانفرنس په وخت این پی مشر یو مشر او مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اول چې د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړي د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیر نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیر هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پختونخوا بلوچستانه د پنجاب پر لور اړولې ده خو حکومت دغه تورونه ردوي د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په ګاډي بمی چاودنه شوې ده په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلا نه ده اوښتی نن په سلاردو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته په لاره د چټان د ورور بخصاده په ګاډي بمی چاودنه وشوه چې پکې ځینو ګاډو ته زیان رسېدلی د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي د دغه پیښې غندنه کړې د پیښې پړه چا نه ده منلې د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړی دی د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وې د دغه وینا سمدست وروسته د پاکستان پوځ یو بیان جاري کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروري او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایي کیږي د جمعې پر ورځ ناوخته بیا الطاف حسین په یو بیان کې له پوځ نه بخښنه وغوښتله په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیکرکل شوو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده
نه زه پخپله د وطن نه راغلی یم افغانستان ته نه راغلی زه باید پاکستان پاکستان دلته زه راشړلی یم چې کومدو باید د مافي دای د مانه وغواړي چې کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي مافي زه ماته ضرورت هم نشته دته که د ما د مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لسو لکو زیات کسان بې کوره کړل شوي وو چې پکې شاوخوا 2.5 لک افغانستان ته کډه شوي په پاکستان کې میشت کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده په کابل کې د هغه جرې په وژلو کې د ښکېلو تورونو کسانو د کیس لومړی اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووجله دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو هم نیخ په نیغه ښودل شوه چې پکې د پولیس چارواکو په شمول په 9 څلوېښتو کسانو فردي جرم عاید شوی نن دغه کسان عدالت ته وړاندې کړل شو او پوښتنې ترې وشوې 20 کلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا ووجل شوه او مړي ته یې اور واچول شو چې کله په هغې د قرآن پاک د د سوځولو تور پورې کړل شو د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو او ښځو لخوا مظاهرې هم وشوې تمه ده په روانو ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یوه حکومتي ډله د طالبانو د نمایندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطاالله لودین پرون ویلي چې یوه شل کسیزه ډله به د طالبانو له نمایندګانو سره په دوحا کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د می په درېمه او څلورمه نیټه کېږي. طالبانو هم دغه خبرو پخلی کړی. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو تغوږی. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزلې کې سبان د 2200 کسان مړه شوي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1000 اروپایان په غرونو کې لادرکه دي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په وینا ښایي ځینې یې مړه شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدلې شي. روس په دغه غونډه کې د زر تر زره اوربند غوښتنه کړې چې دا شان د متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالۍ ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړ چې د یو تورپوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوه اونۍ مخکې هغه وخت مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. د پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې هم وشوې. دا او خبرونه
خبرونه هم د فرخند اثر نه اورېدل. تاسو د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې بوره د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د کاچر گوادر لارې به یوې صوبه ته نه بلکې ټول هیواد ته ګټه رسي. خو عوامي نیشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نادر اعلان کړی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډونو جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلي کې چې کوم دی یو های سکول ماستر وي دغه کوم کس چې به پی ته ته په ګزار باندې به ولاړو نو هغه ته اوس په کور کې مطلب دی دا د سچ چې کوم دی حکومت دا اجازه ورکړو پر دې نه هغه ته چې دی دا د تګ راتګ مشکلات هم ته آسان شو.
په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات مطلب تعصب او هغې کې ډېر زیات مطلب نفرته او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او په مومندو کې به د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ د لوبې حال واوري.
موږ د مشال ریډیو ډېر ستاینه کوو. دوی چې کوم دا کیټونه ورکړي او دا لوبې کمې روانې دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورتو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته سربیره په دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي. خو عوامي نیشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 16 نیټه ټولګوندیزه او کانفرنس هم رابللې ده. دا اعلان د جمعې پر ورځ د این پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین کړی دی چې تفصیل یې درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نیشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرانس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانیان نه دي که څه چې د ده په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیمت خطیریجی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمل لسیمو تیرسی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا کلاهور په پاکستان کې دی نو ایا ډیای خان په پاکستان کې نه دی؟ که حسن عبدال په پاکستان کې دی نو ایا لورالایی ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکي موږ ډېر واره اورېدلې او اوس خلک له دې خبرو نه ویریږي، ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې شوي دي. افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي او دې ټول ګوندیز کنفرانس ته یې رابللی دي چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي. موږ تر سیاست هاخوا دا ستونزه راپورته کړې ده، ځکه چې موږ د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو ته دعوت ورکوو. نو په دې کې سیاست له کومه راغی؟ سیاست نه دی، بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده، او همدا د هیواد د سلامتۍ او بقا مسله ده. د خپل ګوند تر سیاست هاخوا هر یو ګوند چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي موږ به پکې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدوده کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم،
کچېرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچېرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د ای این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترهګرو مرکزونو پټن ځایونه ختم کړي، چې په نتیجه کې د ټول هیواد په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستانه تر راستنېدو وروسته پیښور کې کړی دی، چې تفصیل درته ذبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده، او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي، چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او توپان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو، په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مو د ترهګرو مرکزونو او پټنځایونو له منځه وړي، چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ جړلې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي، او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای د بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي. خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ وښود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هېواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته هم ورسیږي.
داو سبی الله شفق د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د میر علی په ترسره شوي سفر نیوکې کړي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان ته تللی و او له هغه وروسته یې ویلي وو چې په دې سیمه کې د ضرب عصب په نامه عملیات بریالي شوي دي. خو د اتمانسی قبیلې مشران وایي د پاکستانی مشرانو میر علی ته دوره کول سمه خبره ده، خو باید چې د مشران بې کوره شوو ښه کډوالو سره هم وویني. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د وزیر اعظم او فوج سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اتمانځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې یې هم د اتمانځای مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا یې میر علي د لور د میر مشا ته د دوره کړې دوه، هلته خو میر مشا او میر علي خو بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د اتمانځای کوم جرګه وه، په چار بجې دې خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوام چې څومره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای، او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د اتمانځای کوم سره کړی وای. آرمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی، باقی دا عوامی چه کمی مسلی دی، عوام دلتا پروتا دی، امی دلتا مسلی دی، آن دا امی سرکشی نی، پا پرشن پر تیم که هان دا میر بے، پا اعتماد که نیو خوشی، ایس پرتا چه تلال هان کی هان، چه امی سر پتا بندای خبر وکو، چه میر وڑانگ وزیستان دا سرنگی دی می.
ملک نسر علی وائی، وزیرستان تا دا واکمنو را تگ هر کلی کوی، خو باید د بې کوره شوي اتمانځای مشرانو جرګې سره یې هم خبرې کړې وې چې د واپسۍ په اړه یې ورته خپل موقف ویلی و.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت وایو چې دا خلک تلدرین وي او موږ خوشامدی دا ورته وایي، خو چونکې نن حالات داسې دي چې هر ورځ لکه چې د واپسۍ خبرې شي یا هر ورځ لکه چې نه رضابط کړی خبرې شي کوم د اتمانځای قوم دا چې لس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبات باندې چا خبره نه دور کړې. لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د اتمانځای کوم دا په اعتماد شو وخصه چې خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نره ضلع شي د متاثرینې ژوند تېروي. خو په میرلي تحصیل شي هغه که څه فیک نشته چې د میر حکیم دلته که چې خلک دا په باندې په دې ورځ چې دېته سره جرګه وکړو مشوره درسره وکړو د وزیرستان لپاره یوه مشترکه یوه داسې فیصله وشي.
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو دیرشمې نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلي شامیری او میر علي سپینوام 222 کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به 25 کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نادرا اعلان کړی دی چې اوس قبایلي ولس په دویم ځل د خپلو شناختي کارډونو جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادرا چارواکي وایي چې د شناختي کارډونو جوړولو په لړ کې یې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیاوې راوستې دي. په دې ګام وروستو د سیمې خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دې سره به د دوی ډېرې مسلې هوارې شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نظر یو چارواکي له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دغه لړکی د فاټا نه د پارلیمان غړو له دوی سره رابطه کړې وي او دا غوښتنه یې لرله چې په دویم ځل څوک شناختي کارت جوړوي نو پکار ده چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي. په کومه چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ای فار فاټا نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل نو هغه وویل
ما پېښور اسلام آباد دواړو نظر ولا سره تفصیلي ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې څنګه لکه مو پټول ملکی یو سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لکه 16 گریډ نه 16 گریډ یا 16 گریډ نه باو چې کم افسر لږه تاسو لا سټیشن وکي نو تاسو نادر پکار د سیفټی کې لکه څنګه مو ټول ملکی نو ان شاء الله سره مو کامیاب شو او هغه سټارټم شو نو اوس چې مو کوم خلک لږه دوباره رینیول کې نو هغه 16 گریډ یا 16 نه باو چې کم یو نه سټیشن وکي نو هغه کار وکي نو پولیټیکل نه هم کوي شي او 16 گریډ هغه نه باو هم کوي نو یو دواړه آپشن
پدې فیصله باندې د فټه ولس د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او له مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت دا فیصله وستایله. په دې لړکی د باجوړ ایجنسۍ نه ملک نثار خان وی
په هر کلی کې چکن دی یو های سکول ماستر وی او دا غي سره مطلب دی سینیئر ټیچر وی دا هم گریډ 7 دا کم کښې به پی ته تو په بازار باندې بولاړو هغه ته اوس کور کې مطلب دی دا د فټ چکن دی حکومت دا اجازه ورکړه فردینا هغه تجربه دار تک را تک مشکلات متاسان چې بل دار چې موږ دلته زیات تر ملکان چې کوم جنو اغان پړ دي هغه به صحیح ججمنت هم نشه کولای چې ردا شنه هټی کارډ څوک دې ماجر دې صحیح دغه ته شکم دې د دې تیرا په سر ته اختیارات ورکړل شو فردې سره به د عام خلکو چې کوم دې کم مشکلات دي هغه کې به ډیر آسان چې راشي دا د حکومت چې کوم دې یو خپې سره دا او موږ ټول چې دې نو دې په سره چې دې نه خاتلې کو
همداشن د کوم ایجنسی نه ملک فضل خالق مشال ریډیو ته وی بای چې حکومت همدغه رنګ قبایلي ولس ته اسانی ورکړي چې هغوی ته هم د پاکستانی احساس وشي. نوموړي زیاته کړه
دنه به ډېره فایده دا ورسي که نه زه اولنۍ خبره دا چې موږ قبایلي ولس ته دی هغه په خپله باندې پسمانده یو موږ سره د پیسو دومره درک نه لګې څو ستادې نه پړه شي نو ساتي ورته او د دوې ورځې خرچې کوي نو خرچونه به بچوي ورباندې او دې نه علاوه کې نوره فایده به دا وي چې موږ د دفترو په کرویو باندې لکه لور شو انتظار به کوو ګنټه ګنټه یو ورځ ورځ به انتظار کېده د موږ په خپله د دفترو کرویو باندې دومره معلومات مو ته نه کوي قبایلي عوام ته او ټول بې تعلیمه خلک دی نو هغو به د دغه شي نه مستفید وي انشاءالله ته هغو ته به ډېره غټه فایده وي ډېره غټه فایده دی ورته
د قبایلي ولس او مشرانو په وینا باید چې په پاسپورټ جوړولو کې هم حکومت دارنګ فیصلې وکړي ځکه چې پاسپورټ جوړولو کې هم دوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. په یاد د رپورټ کې ویل شوی دی چې ریاستي ادارې د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوی دی چې د مذهبي ازادیو له پلوه په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپېښو ستونزو او دړکو هم بحث شوی دی. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لږکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودې نه په هندوانو عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله یې د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. په کوټه کې اوسیدونکي ځینې هندوانو سمو د مخکې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع میلاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات تی ته معلوم دي سي خراب دي. هندوان دلته په عذاب دي بابا، مسایل دا چې زموږ الفان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سواد، بیا یې وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعگان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد ایډوکیټ وایي د پاکستان ریاستي ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي، او اوس خو خبره دې ته رسېدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقونو لپاره آواز اوچتوي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات مطلب چې تعصب او هغې کې ډېر زیات مطلب چې نفرت ده او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي. د دې په وجه باندې دغه عدالتونه ډېر کم مطلب چې دسترسي ورکوي دي خلکو ته، او ځکه چې اکثر کیسونه چې جوړېږي نو هغه ډېر په سوچ او فکر باندې په ډېر منصوبې په وخت جوړېږي، او هغې کې دروغ وي چې رشتیاتونه داسې عدالتونو ته مخې ته راشي چې هغې کې د مینارتي خلکو خلاف مندز ډېر زیات یو نفرت او دغه جوړ شي.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپله عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس هڅه وکړې خو بریالی نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
انډیا ټوډے مجله په یو مقاله کې لیکي چې هند ته د یو داسې وسلوالې ډلې ته جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. انډیا ټوډے مجله په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقالې لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وي، او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې، خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وي. پر په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورت کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی، او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي، او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجود دغه رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد الادنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او دغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول، خو بیا وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو رولونه انکار وکړو، او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې کې دونکو د فرخنده اسد نبلن خبرونه وورو. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري، بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمي چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمر ژوبلانه د شوې. نن په سلاردو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمي چاودنه وشوه. د پیښې پړه چا نه ده منلې. په افغانستان کې مېشته شمالي وزیرستان د بیکور کړل شوو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړې. بلخوا په وس دغه وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخښنه غوښتې. په کابل کې د هغه جنۍ په وژلو کې د ښکېلو تورونو کسانو د کیس لومړۍ اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او سوالو طالبانو ترمنځ په راروانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزلې کې څه باندې 4200 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار نه دی، ځکه چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. او د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. لند خبرونه د فرخنده اسد نواره د لوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیب نوارو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهۍ باندې خواخوږي ښکاره کړې ده. دې لړکې جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزله راغلې وه چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او ژوبل شوي دي. او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدې وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلې و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلي وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباهي شوې ده، باید چې سار غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترکه کړنلار جوړ کړي شي، او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړی شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغی نو هلته به امداد څنګه کیږي. او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړی شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي، نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبریدونکو مشرک رسپ خپل ادارې کې پیښور او خوښه سیمو کې د تیری سلی باران د لاسه شوي نقصان په اړه لیک کړی او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی. او حقیقت کې دا یو ګران کار دی، ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی، او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چیکونه ورکړی شو، خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي. او تر څو چې د ټولو سره مرسته مرستی نوی شوی تر هغې د امداد عمل نیم کړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخیر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوي دي او دومره ورستی دي کبل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیسٹ مجلے په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح سیوا شوې ده او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې دا شرح لوړه وساتل شي. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي. اکانومیسټ مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 4.5% وي، چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. له 2014 کال نه واخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو، چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی، چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کیږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه، ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 5 کې 2% تیل له بهر نه په اخیستلو تکیه کوي، چې اکثره یې درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یوه ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکوونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 2.6 بلیون ډالرو پورې دی، چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکي پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچېرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 2 بلیون ډالره بچت کولی شي، چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسله واله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللې دی، د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت په اړه هم پوښتنې کیږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ په اړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي، چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسله وال اوس له نوي نوم سره جنګېږي. خو پاڼه د حقیقت بولی چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي، بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا، بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي، او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی، نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په هکله له حکومت نه ګیله مندي، که څه هم اشرف غني وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسله والو ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
داوا ملیحا امیرزاده په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو وسله والو طالبانو ترمنځ په روان ورځو کې خبرې پیلېږي، که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال د خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم په دوحا کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کیږي، خو د ولسي جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کېږي هرکلی کوي. ښاغلی احمد زی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره مونږ تقدیروو، خو یو اعتراض مونږ لرو، باید په دې حیات کې آسمان د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزاد مونږ موجود وای چې مونږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته مونږ قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ مونږ دا ډېر وخت نه نارې وایو چې مونږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو مونږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو اته کسیز پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه ته روان شوی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکرات ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دی وړاندې په جاپان، چین او فرانسه کې هم د سولې په اړه په ورته څیړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی.
مشال لیډیو تاسوره په د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د مخالفو وسلوالو د سلګونو تنو له مرګ ژوبلې څخه خبر ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفو وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال زون کې یې د دولت مخالفو وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونۍ را په دې خوا په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او سل تنه نور مخالف وسلوال یې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو پتراس کې یوازې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترڅ کې ملکي وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالي تلفات نه دي اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قومندان جنرال حمیدالله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مصون ساتي.
عملیات تر شمال شرقي کشور شما بسیار ناپاکانه
په شمال زون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگلي لکه چچینی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال همدارنګ وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي. په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاین قول اردو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول.
مشال ریډیو تاسو ورې لزان مرګي بریدا تر ژوندۍ راوتل وروسته د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا ویلي ځینې قوتونه دغه پښتنو مشرانو غږ غلي کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بری ته زیارت پر بس شوی و. آفتاب شیرپا د جمعې پر سنا وخته په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې څرګندونې وکړلې چې شبیر جان یې درته تفصیل وړاندې کوي.
په پیښور کې بیګا ماخام د یو خبري غونډې وروسته د قومي وطن پارټۍ مشر او پخواني د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلعه کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی، خو له دوی به کله هم پشانه شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واځي چې ته اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به واځو چتو او پدې کې زمو په خیال د ټولو سیاسي پاټو یو کردار دی.
آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې بعضي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نه وي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاري یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نورو ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نوره پاس بنده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي، نو دلته به نه د بیرونی سه سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک به په داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او کو نور دی نو کې هم داسې حالات جوړ شوي دي او هغه حالات دلته جوړول غواړي.
د زیارت په مخام د چرسدې په تورنځو سیمه کې په دوی باندې شوي د ځانمرګي برید په حقله باندې آفتاب احمد خان شیرپو وویل چې دغه برید هدف هم دوی پخپله وو.
جلسې نه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فارغ لس پیکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلې، په شیشې باندې، په بونټ باندې، په دروازې باندې. مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پامل دا چې تیر زیارت په مازیګر چرسدې تورنځو کې د یو غونډې وروسته آفتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي وو. بل خوا تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د زیارت په ورځ د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا په چرسده کې له یو ځانمرګي بریده ژوندی راووته. دا څلورم ځل دی چې په نوموړي وسله وال برید کیږي. د سیاسي چارو پوهان فکر کوي چې د پښتنو مشران څکه په نښه کیږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی همداراز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي دي، خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دروغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د تېرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاورې باندې امن غواړي، هغې غواړي چې ترهګري ختم شي، هغې غواړي ته دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې تعلیم باندې همدغه شم دي کوم چې آفتاب خان نے کہا، سنیار خان نے کہا، محمود خان نے پدی بن گیا بالکل ذکر کی کہ دل جامن خبر رکھے دی سوکالے خبر رکھے دی افغانستان اور پاکستان کرمنگا لکھو اڑی جو خبر رکھے
وسوال پاکستانی طالبانو د قومی وطن گند پر مشر دابریت پدا سے حال کے کڑے چی پاکستانی ځواکونو د تیر میلادی کال د جون رئیسی په شمالی وزیرستان او ځینو نور قبایلی سیمو کې د میشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستانی طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وویل
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملتپاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو. پیمرا د الطاف حسین په تقریر خبرولو سوارلس ټی وی چینلونو ته جواب د سوارلس ټلویزیون چینلونو جواب غوښته دی. وایي چې کوم یو ټی وی چینل یا ریډیو نشي کولی چې د هیواد یا د سیکیورټی ادارو پر ضد مواد خپره کړي. د ایم کیو ایم ګوند الطاف حسین تېر ورځ د یوې وینا پر مهال د پاکستان په حکومت او په امنیتي ادارو نیوکې کړې وې. نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
د زیارت په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر الطاف حسین د لندن نه خپلو پلویانو ته په ټلیفون خطاب کې په پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وې او دغه رنګ یې د هندوستاني استخباراتي ادارې رانا مرستې غوښتې وې. دغه تقریر بعضې ټی وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړی و، د کوم وروستو چې د پاکستان پوځویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکاره کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایۍ کولو ویلي وو. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط ولیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف تکروي سفارش شوی وو چا چې دغه تقریر نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې وروستو پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون د اوشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت ورکړو چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندۍ خپرونې د ډیلی ډیوایس سره وچلوي او هاغه موادونه ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. د میډیا د کردار او ضابطه اخلاق پاړه چې مشال ریډیو د خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی وی چې مهذبه او پرمختللې معاشره کې څوک په یو تن هم بے بنیاده تور نشي لګولې نو ادارې خو بیا لري خبره وی دی زیاته وی
یو مل نېشنل سکیورټی سټیټ یې د 1300 سلويختو 500 کالو نه نو بیا هغه ریډ لاین کراس کول چې هغه ګراند شي او هغه ریډ لاین کراس شي وي په دومره غټه اداره باندې الزام لګول دا د جرنالستیک حکومت لاس روڑی وایو دا فریڈم آف پریس والے حملہ دا او چوئی پخپل جوڑ کا پخپل نہ جوڑا
ہومدارا سوارلس چینل تا دا نوٹس جاری کولو په حق لمو دا وکیل او قانونی چارو دا کارپو شہاب الدین خٹک نہ تپوسو کو نو دوی چ پیمرا یو ادارہ دا او باید چې دا خپل کار هم دغه رنگ تر سره کړی دی زیاتوی
مونږ په یو ریاست کې اوسېګو او د ریاست بیا مختلف داری وی زمونږ خپل یو آئین ده په هغه کې د مختلف ادارو خپل فرایض او دغه ذمہواری چې د تعالی کې لښو دي په ټول ادارې ادلیتا فوج ته مکنن نه ده یعنی زمونږ پارلیمنت چې کوم ده دا په خپل ځای محترم دي اوس سو پورې د دغه ادارو د عزت او دغه د وقار تعلق ده نو دا خو یو قدرتي خبره ای چې په هر ملک حکومت چې کمی نو دا هغه واقعي داسې موارد ده چې هغه خپلو ادارو ته تقدس ورکړي او د هغوی تقدس په حال وساتي.
بل طرف ته د متحده قامی مومنټ مشر الطاف حسین په خپلو خبرو د پاکستان پوځ او قام نه معافي غوښتې او وایي رانه د مرستو خبره یې په طنز کې کړې وه. د یادونې ده چې سمو د وړاندې هم پیمرا په جیو او ای آر وای ټی وی چینلو جرمانې لګولې وې او دا یې د سورتو دپاره بند کړي هم وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته سوره اوس بلل شو. ممند ته په ممندو کې د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ لوبې روانې دي. په سیمه کې خلکو د مشال ریډیو د حساس تایلې او ویلي دي چې دا د امن یو نښه ده. دا چې په دې ټورنمنټ کې څوک څوک مخکې دي او سیمی فائنل ته کومه ډله رسیدلې ده، د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې به حال واورو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونی لوبه کې د محمود جنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډې جوړ کړې وې چې بای کورترې په اخیرنی اوور کې دغه منډې پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونی کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال رډیو ته وویل،
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټری ګانې لګي، موږ ترانسپورټ لګي، موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي د سپورټس په بابت کې، بلکې زیرو دی نه راکوي. مشال ریډیو دی هر یو شی فری، موږ لا کټ سیم راکړي دي، فری دی انټری وغیرہ نشته دی. دوی موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ په دې حالات کې دومره منډه وهي، ډیره مننه.
د لیویس فورس کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټنګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي عطا رحمان وویل چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبې ډیره ښه موقع په لاس ورغلې وه، په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلو به وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه.
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي، ان شاء الله دا اول کامیابی سره خپل دغه ختم دور سي، او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ. بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټنګ کوونکی دی، هغه سره مې هم خبرې وکړې.
په دې کې یو خدا چی قسم انټرټینمنټ دی، بل خبره دا چې کیل کود چې کوم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ ده. د مشال ریډیو طرف موږ د دوی ډیر مشکور یو. د دوی په وسط سره موږ ډیر ځینې ولیدل، الحمدلله ښه ښه سپورټ حاصل دی، سکیورټي بابت هم حاصل دی، او ان شاء الله دې سیمه کې به روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو.
د محمود ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم دې لوبې له راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه.
او موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کوو. دې چې کوم دا کیټونه ورکړي او دا لوبې کوم روانې، دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکوي. او خپل موږ کوشش کوو چې په لیویس کې ایون په خاصدارو کې ایون زموږ چې کوم نور کالجونه سکولونه دي یوت ته، نو ان شاء الله کوشش زموږ داري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کو، او ان شاء الله غي په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګورئ کړه جنگ محاذي او کبیا غ د لوبې محاذي، نو ان شاء الله پای کې به پوره پوره شرکت کوي.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د ګنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر دی چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسوره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه اورو. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري، بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمې چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلانه د شوې. نن په سالارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمې چاودنه وشوه. د پېښې پړه چانه د منلي. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیکور کل شو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت ته هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوار لسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خبرولو نوټس ورکړی دی. بل خواپوز دغه وینا کرنجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپل وینا بخنه غوښتي. په کابل کې د هغه جلې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د کیس لومړی اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په راروانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي.
په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. په دې زلزله کې څه باندې 4200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. او د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنګبندي اعلان شي.
لاند خبرونه د فرخنده اثر نواری دل اهم دی سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساج مل فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق خان ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.